درنو اوریدون که سلام علیکم، دازاری رادیو دی خبرونی تمو هر کلی کم. ساعت چلور بجه شوی. دا افغانستان دا ملی امنیت سلاحکار وی دولت دا ترکیه غونډی ته یو نوی طرح وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي ک امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه درېو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان په یوه نښته کې وژل شوی. او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې تویلې چې ک امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه درېو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز رسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشو یو ولسم شارع کندک باندې تاجمی حمله کړی و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیگانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 2 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تېرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلې دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیر شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشی شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکې 11 نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا 3 نفر بیرته خوشی کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکی وګړي 2 مخکې برمته شوي و، خو د ده په وینا یو شمېر تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکارۍ یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دی افشا شوی، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شاملې وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مینګ اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پر لپسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره بې ساري کچې ته لوړه شوې ده. د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 16 د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساری بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې غونډې ته یو نوی طرحه وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وایي د هلمند په سنگین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي.
د سنگین ولسوالۍ پښپښ سوې ولسم شارا کندک باندې تاجمی حمله کړی و چې د افغان ځواکونو د کلک پربون سره مخ شوی و.
د میدان وردګ ول چارواکی وایي طالبانو شپاړس ملکیان برم تکړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روختون لپاره ودانې جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده و. د مریضانو د بستر خونې ډیره وړې وي. بعضي سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په وتاخونو کې زیفه زی کو.
افغان تاتاران د خپلې شپې د راښوندي کولو لپاره هلي ځلې کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانې پاتره ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغل دین محمد نن ازادي رادیو توبل د دوحه په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تایید وی. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل دی. تازه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ سي، ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي خپور کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم سي. رویټرز خبري آژانس لیکلي چې سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، چې اوس شمیر 2,500 تنو ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان می نپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تهدید دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوال شریکانو لپاره.
دا په داس حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تیرې پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمنی په افغانستان کې 1400 عسكر لري، خو طالبانو بیا د جمعې پر ورځ د ویلامي په خبرولو سره غواخ وکړ چې کاچېری امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړه کې روخانه ده له افغانستانه ونوځي، دوی به یو بیا پر بهرنیو ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یو بیا د ګډ حکومت جوړېدو خبره داسې محل کړې چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوی ده په دې نږدې راتلونکي کې په استانبول کې جوړ شي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې شي په دغه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي دا دوه په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای شي.
دا د قطر مذاکرات چیزو معلومات لرم دی ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا نور کومه خبره کې د هغې مهمیت ګرځي، ځکه مسئلې به دلته باشوي او هڅوي او نور کارونه به یې آسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څه ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوهې خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیه په ناسته کې لیو تازه طرح سره ګډون کوي او له طالبانو هم غوښتي چې له با صلاحیت استازو سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. حمدالله محب د سرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړي، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې د ترکیه غونډه ته یا ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبری روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بیلابیل طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي او طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی بصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېر غونډه کې د محب په وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګه وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لورې وي، همدارنګه د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لورې یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کیږي، دغه به ټول یو طرحه وړاندې کوي. بله،
ډیره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
پا په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي هم دراز وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونی وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګ ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو پسیمه کې دوی ونی وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موړی وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبري چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک و در مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازات کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه ته نه تاریخي دی او وته نو سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدغه اوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موړی وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه طالب ورور و هغه کته کړای و دولت جلیز ولسوالی که اگر باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دغه طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق به نامه بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده اگر پر دغه واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لاوښته ده. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځای امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغلته یو شمیر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنی کمانډاني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شارا باندې ډلې زبرید کړي. چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نموړی وای د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروری په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا 2 بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شارا کنډک باندې تاجمی حمله کړی و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یادو نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون 3 تنه پولیس شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروری سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل شوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل شوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفره کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلو دي خپل ادب تر رسیدلی او دا کسانې ټول شهیدان کړی هغه مهماتو اسلحیو انوی ټان دا هم د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې لمې کې ویلې دي چې چیرشپای په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړولې ده. د هلمند په گاوندو روزګان ولایت کې ځای امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطې د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا لوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل شوی. نموډي وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان شوی او د غراز یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوند کول لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو خو د څو شیبې لپاره له افغانستان وزو او د بارما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکو. په بارما کې مظاهره چانو ته له خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خونړی ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن په ټوله بارما کې نولس مظاهره چان په دغه وژل شوی دي. نور حال اسد الله لودین په راپور کې اوروي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یو صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خپره کړې صحنې یې زړه بوګنوون کې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهرا د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسولینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زنداني کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشې کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداري کې راغلي چې مظاهره کوونکي له خپل کار لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوی دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن دی او پوځي پریټ کوربه و. دغه مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړ شوې و روسیا خپل رښتینی ملګری و بلله.
یلې سی بیا خانه وو کمپیوټر او پیبا دو روسیا تمرو ما اسیمه ګوزلې په ګولې اټو چیزو دنسی دې.
نو مولیشمنه وکړه چې ټاکنې به تر سره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسي په خاطر لول سره لاس یو کړی.
آزادي رادیو تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لای هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دری او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو راوروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د توري بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړی. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغیزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بش پړتوګه هیره کړي او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوی دي. د ایوای چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په مخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکی د فرهنگی مسایلو تر کچیږي. د تاتارانو نړیوالی کنګری د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شون کې ګمارلی ترڅو په یوونه کې دوا ساته موشته د تاتاری ژبه شونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبه لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکی تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکری اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمیره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمیره 200 زره کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د ایسای او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکی تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهب سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15مه نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیستې. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دیو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشل او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور نیمې بجې دي او احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې ک امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي سروري تیره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکیان برمته کړی دي. د میدان وردګو امنیه قومندانۍ وایي چې د ملکی وګړي دوه ونې مخکې برمته شوی و خو یو شمیر اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوارخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیالې په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلي دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځنګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره یې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پروند دې کاندید واکسینونو له اعلانې دو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ججستو لوبډلې په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنګلاديش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ججستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېدې. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیضی نن ازاد راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي ویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په اتو کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیضی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بن له پرانیستي هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یورزنی لوبه د هند په پونا کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې وکړې او انګلستان ته 308 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه یې په 6 وکټو وګټله. دغه لوبه چې تیره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپیژندل شو. دواړه لوبډلې درېمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ترسره کوي.
د رواني خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلورې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلیدلی چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ور واستوه.